پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان به وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له لس تر څلوېښت ملي متر او د واورې اندازه له لس تر څلوېښت سانتي مترو پورې اټکل شوي. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول شوې چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو لامل د افغانستان ډېری لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې لامل زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه شنبه د جنوري 28 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور له خوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دوسرې سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی. ورزشکاران وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیا والو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاینې غونډې په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تل کې څنګه پردشما کوي کې موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه 14 کې 15 د ملي ټیم لوبغاړي درلودلو، ولې خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې د ملي ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې لیوي خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او تر څنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناشته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناشته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتونو ساتلو ته هم وه حاصل
دغه اول درجه سي تاسې اخلي د دې سره ما غنې سو درې کومه 200 کان او 2 لغت ز دکړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما د اوله درجه واخست ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او اغه سدیتا پرشته کې کو بوکسو بوکس به سې ز دکې لغت وا لغت به سې ز دکې
پورتول کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله سنځه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
مو ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټنران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسره وړنی ولري و جنګيږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر پخوانه موجود دی.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په هلو ځلو او منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خلونو د دوو کورنیو ترمنځ یو لس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواوو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په حالو زرو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل
چې تڼۍ ولسوالۍ کې د دوه کورنۍ ترمنځ تقریبا ولس دولس کوله کېدل چې د دې ترمنځ بدی وه. په دې کې دوه کسون له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بله کورنۍ او د درنمای په کوم سره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشران مې وتوانې دي چې دی نن د سلخې په برخه کې د وده بلته بښنه وکړه.
په ورته وخت کې د خیلو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. خیلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دی د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدی او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او صحیم الله وویل
بیا هم په دوی باندې غاکو چې روسي دلته جوړه وکړه.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترپګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډیر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی ویل
دې زینونه خدای چې یو خود انسان ژوند کې طبقه کې ژوند نیسي او بل ټوله کورنۍ غمجنې وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروبار ختم شي، دنیاوي غټل مسائل ټول پټاپه ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتاي، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، اينه ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې خطر سره مخامخ شو. اکه د ژوند کې د کورنۍ ژوند دې کله بچانو ژوند دې او فکر غربت ته خلک سره ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده، بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالی ده، د درنامه یو سینکه یو عریضه یو او خوبی خیرو په څلور لوی خیرو نو ویشل شوی ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خزو ته ځانګړي د غالۍ او بدلو شرکتونو یو شمیر مسولان وایي بهرنۍ بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ ماشونه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالۍ او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو د غالۍ او بدلو په شرکتونو کې یو شمیر خزینه مسولان وایي د مناسب تړونونو نشتوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوی چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالۍ او بدلو شرکت یو مدیر چې په خبره او یا خزي ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو لامل د غالۍ او بدلو شرکتونو اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې غالیو خام مواد واردوي. تازه توی چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کم ګټه لري. د چینه غوښتل نو می راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکونکو خزو او انجونو ته ماش د متر مربع او بدل سوی قالی په بنسټ ورکول کیږي. خدا ماش ټیټ دی او د دوی د سون لمننۍ اړتیاوی نه پوره کوي.
خانم های قالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
هغه خزینه قالی اوبدون کې چې په هرات ولایت کې کار کوي د متر مربع پر بنسټ پیسې ترلاسه کوي. کله چې موږ غواړو یو شپږ متره قالی اروپایي هیوادونو ته د کارګرو له لارې واستو، هماغه پیسې اخلي چې اوبدون کې په شپږو میاشتو کې دی ترلاسه کړي. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ معاش، تر ټولو ټیټه ګټه او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي، چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد، ستړیا، تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي، خو ډیری د تولید د ځنځیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یونما د جنوري په 15مه د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سوزن فروکسون په حواله په یو خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي، ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته سوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلی چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه شوې، هغه ولایت چې د یونما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدېږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم شوی، خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وختي که ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن.
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله اوس ټیټ دي، خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي، ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کولو راګرځول شوي انجونې او میرمنې دي، د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي، نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما،
که موږ وکړای شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي، یا موږ بهرني قراردادونه ولرو او له هیواده بهر تړونونه راکړل شي، ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسي کیس موږ د کار پیسې راکوي. او په دې ډول موږ کولای شو د کارکونکي معاش ژر ورکړو، ځکه کارکونکي ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې شوي چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ډېری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې USAID چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوه، څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ سوای دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیون خلک چې 90% ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غالۍ او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 1300 هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي ملما مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی ژبته هم ډیر کار کړي غن آثار چاپ شوی دی. هغه ته هر کله وایم او لمړی بدرته د خپل ژوند پاره په خپل ووي.
د زمر د اتسګوزو د دوبی ټاټوبي هغه د سپین بولدک ولسوالي او د ژمی ټاټوبي می د چمن ولسوالي ولا موږ راڅرګزي د دیورن کرش پر دواړو لور باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یم پر ول سم پروري نو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالي کې بیا زموږ نیکه په جولای نو لسو نو لسکي چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1900 در شپته کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې تر واوښتله. زموږ دوا کاغان دورې بدلې لمړنی ذکر می تر پنځم پورې په چمن کې. بیا په 1904 بیا کې ګلستان ترالو دلته مزکی وی دلته می لسم ټولګي یا جماعت لوستې دی ویلې مې دی. بیا می د کوټې په ساينس کالج کې بی ایس سی کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا می د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم ایس سی بوتني. درې درجې می د نس زده کړې ده د قران تفسیر وو حدیث وو او ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځو کار.
تاسو ویل چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو.
دلته دا سوال چې د ثور په دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت تغیر وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن اسوله زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورکړي. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ را تک زموږ کور سیمه ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګور تا بو د خو ما در ټول چې می خاندان دوری و می دلی و نباتات خو ما نا وخت ما شکی وک په 1900 شو راته واته کی. او د اغیز ما پرزین باندې د افغانستان د تاریخ د دې ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګور تا جشن او نوروز دې ته کېدی. از مر د جمی او د دوی رخصتي یو وخت ورن مر دوری په کندهار کې د کا کار په شهرینو کې تیرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ د پاره یا د رو د تسکین د پاره د ادبیات او د مادي ګټو د پاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه جناخم او د روحاني تسکین د پاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوسلار مخبل کړی
ښه. یعنی د دې معنی دا ده چې د زینو خلکو غوندي چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کې تاسو داسې نه یاست تاسو عملا استفاده ترې کوئ. ستاسو په آثارو کې
یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک به وبولو دی تو لسیزو پیشمو تو جلدونو کران غشتی دی کټ پدې اړه زموږ مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي.
یو وخت مزموږ د عبد الله خان کرزی کور څنګ پر څنګ د احمد خان کرزی پلار نو د د سر بناست ولاړ کې د زموږ د مشرانو سره ډیر شاړي کې په کندهار کې زموږ د دې مزکی سره نږدې ولاړ د دې پر کرستی لري د زموږ سیمه لنډي کاریز بولي او د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي. یو وخت زه د پونتون رااله مې کتاب پروتلو د پخپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه بیبي ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورتوالی درلودي دا هغه د ببره کارمل چې پیوي نو ما هم وډ وکی چې دې کار ته به دغه ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د رادیو ثبت د ترانو د دې زما کا پاته مدوره کې د ملي شورا وکیل وو نو هغه د ترکیب دای پیژندل د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دای پیژندل نو دا د خولي خبره د دې و شي څوې دي نه خلکو ته به ویل او اوس په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ کتلیان به ووینئ کډې برابر شي په زرو په لکو برابر شي نو دی تشویش و یو ویر ولو د هغه شپې څخه ما د کابل رادیو څخه دغه سب شروع کړی ولو تر 2003 کال پورې بی بی سی وایس اپ امریکا کابل رادیو د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي پښتو دری او اردو هغه مې لاسته کاوی در لندن در سنګاپور چې ګرځېدلی یم تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر ته 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه رااخسر دا پیشلیک زما د افغانستان د 1903 څخه شروع دی بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی 15000 مخ اوړي په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی د دوه پروپریډینګ پاته دی او دوه د نور محمد طریق دور او د سردار داود دور دا پروپریډینګ شوی دی تصحیح شوی دی د نجیب ډاکټر نجیب الله او دغه د ببر کرمل د دور خالد تصحیح پاته ده دا نور هم پخته یم وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي د 2000 د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاته دی دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پیښ دی او که هغه هم لیکل
نه نه کار پر شروع دی لیکل مې دی دغه دی ترتیب نه دی ورکړی د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی د 2020 څخه بیا د اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کوم می پیش را خستی دی ځکه چې یو وخت خالی جګړې وی بیا نور تغیرات راغلل آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیش دی او که نور مسائل هم شته پکې؟
زما چې وسوې دي د افغانستان په اړوند می کمرکده کده ترکی یو خبر دی په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه هم استفاده کړی ده د اخبارو څخه هم کړی ده د کتابو څخه هم کړی ده یوازې مې دغه پوری د جګړو پوری نه دی مادوت کړی خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده د اوسه پوری دا چې ما تا ورته ګورو د 1900 یو څه به در اوسه پوری اغه ایډلاینونه چې د سرلیکونه چې د باندنۍ او د کورنوي میډیا غا افغانستان دی اغه څه توده لوبه روانه ده نو دا یو مجبوری ده کله چې لاس راغلی هر خبر دی اغه می تحلیل کړی دی په اختصار او په جامعیت مور کړی دی و پیشلیک
فکر نه کوي چې په ورستیو کلونو کې د سه موضوعات مهم وی دی افغانستان په اړه ډیر شي وی دی نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناټو تن په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نه کلن پیر په څه کم. دا خو نو دواړه سخت وختونه وله په افغانستان کې، دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی. د 50 شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم، د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي، دا هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی، افغانستان او لویدیځوال. او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی، د هندوستان د پیستللی یم، هغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګوند نه، افغان ملت ګوند نه دی، افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړېږي، د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی، 1000 د مخ د دغه ځای سمرا خسي دی، بیا نو در دا اوس پورې بیل پیرونه پکشي کې دی. بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی، د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د هغه بعد افغانستان په خلق واکي کې، افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي، او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیر دی، یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی، په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې، بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان د لیوله پر دې باندې مې دغه لیکلی دی. نو داسې بیل بیل کتابونه دي، هغه مې لیکنې کړي دي، د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دی کتاب.
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی، که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي؟
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه 56 بهاندو سندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلی دی، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معارسي په 10 کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله بسي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته، و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهارسي، لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت، دا کوشتېپا تقریبا 1,000,000 جریبه مځکه خړوبولی سي، په 4 ولایتو کې 250 کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې، دا ځي د ژړې دښت سیند جلا کېدای سي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي، دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ او الینګار او پنچیر دا ګرده ګډیږي، دا که مهار شي پر دا دښتو باندې، دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري، نو دا سم مدیریت غواړي. په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی، او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته، یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده، نو داسې مشکلات شته. مواقع ډېرې دي، چانسونه یې ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ، نور څه کوئ؟ وخت په څه شي تېروئ؟
د شپږو اوو زموږ د شپږو اوو پوښتو څخه دا زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی، نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړ یو د خیر کار پربولي هغه ترجو کوي، بیا موږ ورزو که هغه د بدی په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته، دلې هم زموږ کور خلاص وي، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو، بس بیا مې بل شغل دغه.
ډېر ښه، نو د په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودی، ما خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي، شورویان ماته وخوري، او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسي غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی، 15 فروری 1999 و، زما او عبدالرفیع صاحب دعوت کړو دی د پېښور، زه د کوچ سه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خورولو، خلک پر ختله، نو چې ورلو هلته تقریبا د 2.5 په شاوخوا کې د درې وادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان، او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول، دا سیمینار ولو. د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه، چې ما ته یې بلنه راکړله، بیا زه ولاړ شوم، ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شو چې که خدای دی موقع راوستل ته به څه وایې، ته به اوښکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه وخاطي. افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو، بس اوس په خدای تخواس کوو. ښې خاطرې مې دا دي، دا اوس د تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي 80% د دننه څخه خرابېږي، چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي، وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي، څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هیڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یې، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کم ګوند کې و، دا د کم قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پری ولو، په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودی، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد دی ډېر ښه عزت یې درلودی، او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پری ولو، کبر ته هغه خپل بې پری تګلار پلی کې، او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدل شي، زما په فکر د جنگ به ټول توبګار شي، بیا به هیڅوک هم نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي، او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیل سیمو ته ځئ، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرئ چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
و دغه یوه کورنۍ و، نیمه ناخمه ډېره نامتو کورنۍ ده، یو بس یې درلودی، یو بس یې درلودی، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم، په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړې. نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې، بلې مېلمستونولو خصوصي مېلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یو ورور د څلور ورونو اولاده ول، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي ول. بیس چې مې وروکي پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول، دا مېلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم عرب سه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت، چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا مېلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډیره جالبه. او نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي، د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره جریبه شي. نوابزاده محبوب خان د نواب ایاز اکا دی، زه ورسره وم. موږ دا بیش وکړ، یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی، کمال یا مړانه خدای د مدعیو د مدعیلی، خو موږ تم خدای دا یو زرا کوي چې د اوه دیرشو بدیو روغې سوي دي. د اوس زما په ژوند کې څلور مړي کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي. بیلی بیلی قبیلې د ژوبه سه نیولې د لور لایي وو، د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي. دا اتیا کالو، دا اویا کالو، د پنځوس کالو. زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې، ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفن دو چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي، چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي، او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو، د مقتول قربانو له ورځو هغو ته خواست کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو، بل هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او کپندو چاړه تم خلک تیار شوي دي په دغه کې، په اتمان خیلولو په دا لور لایي کې موږ قاتل ور وسوئ. بس ویویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده، بیا به بویزه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناستی.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو، خواست ورته کوو چې یو لار غوره که، یوه لار یوسه دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې، افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو، د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شان و. په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي، قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو، پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي، په هغه ورځ خلک ورله راسي، ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه، یا حکومت ته وسپاره، یا د وطنه سبار شي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې، باید کملا دی که امید ګرده د دا کورنۍ سه لاس واخلي، سوشل بایکاټ ځینې وکړي، په غم او په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوه سي، یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي، نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي، او نه خلک راځي، نه بیا موږ ته ګوري. بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده، او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي. دغه یو شی ډېر ضرور دی. دا یو. دویم، زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاسي ده. سورلاسي معنا قاتل. اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د د قاتل د بدل حق حاصل دی، باید داغه تربور و داغه عزیز و داغه خپل ته ونه ګوري. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې، زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وشي.
ډیره مننه.
کور ودان.
لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واوریده.
وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا یو می روح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا 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 یو می روح دے بل میں زان 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 صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان سندھ نارا روان تپ سواد کی دی مڑے
کپسوات کی دی مڑے کپسوات کی دی مڑے کپسوات کی دی مڑے کپسوات کی دی مڑے ہما بلکین زران ہما بلکین زران